احمد شبریم دا سجی رادو پدی خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. افغان چارواکی دا کوي چې کندهار کې طالبانو په لسګونو ملکان له خپلو کورونو ایستلي او وشلي. قضیه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سره بیان میرویس ستانجی سره شریکه کړې.
شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موده کې له کورونو ویستي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اجساد موندل شوي دي.
د المپیک لوبې پیل شوې.
د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي.
په خوست کې د چرګانو د خوراکي فابریکه پرانیستل شوه چې اوس لس ټنه تولید لري.
د صادراتو په زیاتوالي سره به زموږ د تولید کچه په یو ساعت کې سلو ټنو ته ورسېږي.
دا سدیه واورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو او یو شمېر نور مطالب هم تر څلورو بجو له ازادي راډیو اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
تاجکستان غواړي څه باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړی چې د افغانستان د نوي فیصد سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د مړو شمېر پنځو ته ورسېد. تاجکستان وایي تیار دی چې د افغانستان څخه د اوښتونکو څه باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان د اضطراري حالات او ملکي دفاع د کمیټې مرستیال امام علي ابراهیم زاده نن ویلي که د افغان کډوالو شمېر تر دې زیات سي دوشنبه به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. ابراهیم زاده ویلي چې د کډوالو د احتمالي جوپې لپاره د چمتووالي په لړ کې په خاتون سیمې کې د خوړو د دوو لویو زیرمو جوړول پیل سوي دي. د ابراهیم زاده په خبره په وروستیو کې په یوولسو الوتنو کې 1600 افغانان چې د جګړو له کبله تاجکستان ته وښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو تور لګولی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تر سلو زیات ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویان میرویس ستانکزی نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل.
دغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موزه کې له کورونو ویستي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اجساد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین موزه کې پیدا شوي دي اجساد. دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا کار د غچ لپاره ام وژنه بللې او نن سهار په خپل ټویټر کې زیاته کړې چې اکثر اب قربانیان ورزشکاران مدني فعالان سوداګر او هغه خلکو چې له دولت سره په خواخوږي توران وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړی چې د افغانستان د نوي سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د طالبانو تر پرونۍ ادا وروسته نن د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې دغه ادا درواغ بللې ده. کله یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي، په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کلیدي سرحدي دروازو تر څنګ د افغانستان پر ځینو برخو ولکه ټینګه کړې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی تیره چهارشنبه ویلي وو وسلوالو طالبانو د 420 ولسوالیو د مرکز نو له جملې تقریبا پر نیمایي هغو ولکا ټینګه کړې ده. خو د افغانستان حکومتي چارواکو په وار ویلي چې دوی د وسلوالو طالبانو پر ضد د رواني جګړې له کبله ګڼې ولسوالۍ بیرتنی ولې دي. په ایران کې د مظاهرو پر اتمه شپه یو بل تن هم وژل سوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمېر پنځو ته ورسېد. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل سوي دي. د آی آر بی آی بی په نوم د دولتي نشراتي ارګان د ویب سایټ د راپور له مخې دوه نور کسان د لرستان ولایت په علي ګزار او شارګوټي کې د مظاهرو پر مهال سخت ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي وو داسې ښکاري چې ایراني چارواکو په خوزستان ولایت کې د مظاهره چانو پر خلاف سخت ځواک کارولی دی. له خوزستان وروسته دغه مظاهره د ایران نور سیمو ته خبرې شوې. پیران کې داسې سخت وچکالی ده چې په تیرو 500 کلونو کې ساری نه ولیدل سوی دی. مسئله د اوبو رسولو کمزوری سیستم اغیزمن کړی چې د ایران کرنه یې هم زیانمنه کړې ده. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو، ژورنالستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د ټولنې په روسیه کې په ځانګړي ډول د پارلماني چاکونو په درشل کې ځپونکو اقدامات د اندېښنې وړ بللې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان دی پرون په یو بیان کې د روسیې چارواکو پر تازه پریکړې انتقاد کړی دی. د روسیې حکومت ځینې ژورنالستان د حقوقي مرستو غیر حکومتي سازمانونه د قانون او عامه پالیسي انسټیټیوټ د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل کړي او د پراجکټ په نوم یو مطبوعاتي بنسټ یې د نامطلوبو سازمانونو په لیست کې راوستلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرند د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځانګړو ځواکونو پر قتی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د کیوبا د دفاع وزیر الوارو لوپیز میرا او د کیوبا د کورنیو چارو وزارت اړوند د ځانګړو ځواکونو پر قتی دغه بندیزونه اعلان کړل. د دغو بندیزونو له مخې په لوپیز میرا او د ځانګړو ځواکونو پر قتی پورې اړوند هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. د امریکا وګړي اوسیدونکي او کمپنۍ له دوی سره له هر ډول مالی راکړې ورکړې منع کیږي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستې مراسم پیل شول. د مسابقو تنظیموونکي اړ دي چې د کورونا وبا له کبله دغه مسابقې تر خاصو شرایطو لاندې ترسره کړي. د پرانیستې مراسم څه باندې نیم ساعت مخکې پیل شول او په هغه سټډیوم کې چې 18,000 کسان پکې ځایېدای سي تر زرو لږ کسان حاضر وو. کله چې په وروستیو کې په توکیو کې د کورونا د مثبت پیښو د زیاتېدو له کبله په دې ښار کې بیړنۍ وضعیت اعلان شو، د اولمپیک تنظیموونکو په دې سیالیو کې د نندارچیانو پر ګډون بندیز ولګاوه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې لخوا د پیشنهاد سوي پریکړه لیک مسوده رد کړه. په دغه پیشنهاد کې د ځانګړي نړیوال استازي د څوکۍ د لغوه کېدو غوښتنه سوي وه چې د 1915 میلادي کال د سولې موافقې د تطبیق د څار مسؤلیت لري. د سولې هغه موافقه د بوزنیا د جګړې د پای ته رسېدو سبب سوي وه. د پریکړه لیک دغه مسوده د تصویب لپاره د امنیت شورا د 15 رایو له ډلو 9 رایو ته اړتیا درلوده، خو یوازې روسیې او چین رایه ورکړه او د امنیت شورا 14 نورو غړو سپینې رایې وکارولې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. احمد شیبر هم د ازادي راډیو په دې خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد ستران مخته وړي. افغان چارواکي دا کوي چې طالبان په سپین بولدک او د کندهار په ځینو نورو سیمو کې په لسګونو کسان له کورونو ایستلي او وشلي دي، خو طالبان وایي د دوی تر واک لاندې سیمو کې سیاسي وشنې یعنی ونې نه دي شوي. تفصیل په دې راپور کې.
رچه میان سنا قرار سی ټولش په یاني پور سهار اول ورځ
دا د خاشسوان پنوم د کندهار د پولیسو یو مشهور ټوکمار سرتیری و چې په ټولنیزو رسنیو کې د ټوکو ټکاله او سندرو ویډیوګانو ګړمینوال لرل. اوس د کندهار ځینې ځایي سرچینې وایي خاشه تېره شپه د طالبانو تر واک لاندې ډنډ ولسوالۍ کې له کوره ایستل شوی او وژل شوی دی. د نوموړي د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ځایي چارواکي پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې ګڼ کسان له کورونو ایستلي چې د ځینو یې جسدونه موندل شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سپین بولدک کې دوی د څو ورځو راهیسې د شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي. د هلته دښمن حاکم دی، دقیق او کره معلومات یې نسوی راکولی، ولې د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. استاد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکی بیگنا اشخاص دي. ځینې پکې داسې هم شته چې پخوا یې دولت کې یو ډېر عادي وظیفه درلودله، اوس په کور ناست ول ډېر وخت راځي.
د کندهار د ولایتي شورا غړی فدا محمد چې درې ورځې مخکې دوه زلمي سامن سپین بولدک کې ناڅرګنده کسان ووژل، د جمعې په ورځې ازادي راډیو ته وویل چې 40 تنه وسلوال په دوو موټرو کې د شپې په 12 بجو د کور ته ورغلي وو او د زامنې لومړی له کوره ایستلی او بیا یې وشلې دي.
حکومت پیچ کنه په ځل کال په ځوی ښکار هر ورته وی چلته د مسجدونو په کار د یو بندیان د معلومات سره یو پلا د بندیان زایته ورستل دي یو لاستیک کې د دغه ځای چې وړي دي د ګلشن کلا مشکو د ګلشن کلا سره وجلی دي شیدان کړی دي الته غرضو یو د ما پرتین تی څوک راغلی دی د پاتیت راغلی دی یو وای ما ټلیفون وکي بل وای ما لیدل دي وای بخیر ډیر خلک بیا مې داسې واورېده چې دا والي ورغلی وو دا والي ورته ویلي وو چې خلک مو وژني صرف که د حکومت د خواسته دا خطره وه هغه خلک چې تی په پوهېږي چې حکومت پلوه خلک دي هغه بندیان کې وژنی شي مه دا والي یې ویلي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د دامان ولسوالۍ قومي مشر محبوب خان اکا هم درې ورځې مخکې د خپل کوره ایستل شوی او وژل شوی دی. هغه د دامان ولسوالۍ د اعظم کلا اوسیدونکی و. دغه سیمه تازه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده، خو طالب ویان سبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا په کلکه رد کړه چې ګوند طالبانو د په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې سیاسي یا غچ اخیستونکي وژنې یا نیونې کړې وي.
دا خبرې بالکل پروپاګاندا او د دښمن د افواهاتو برخه ده. اصل کې په دوه ورځې وړاندې د کندهار کوم وکیل چې تاسو ویلې د ولایتي شورا کوم غړي، دوه زامن په شخصي موضوع کې وزل شوي دي، کوم چا سره دې خصومت او شخصي موضوع وسې هغوی کور ته ور اوښتي، دوه نفرې ویستلي دي وزیرې دي. دا قضیه ته تحقیق لاندې ده، زموږ څېړنې روان دي او دا سیمه خو زموږ په کنټرول کې ده. عاملینو پسې هم ګرځو او دوی ته هم ویل شوي دي چې دا قضیه جنایي اړخ لري، دې کې به تعقیب نور داسې سیاسي وژنې یا داسې څوک لچا نیول لکه څرنګه د ګوډاګۍ ادارې خلا وزارت اعلان کړی دی دا واقعیت نه لري.
په عین وخت کې په تیرو دوو اونیو کې د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکزی روختون ته اتاتیا مړی او 315 ټپیان وروړل شوی چې د روختون د چارواکو په وینا په ټپیانو کې 200 ولسی وګړي دي. د میرویس روختون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په اتاتیا جسدونو کې اکثره نامعلوم دي چې د سر صلیب لخوا د روختون ته وروړل شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې د افغان چارواکو په وینا په لسګونو ملکیان طالبانو له کورونو ایستلي او وژلي دي. د نور تفصیل لپاره د کورنیو چارو د وزارت د ویان میرویس ستانکزي څرګندونې لرو.
دقیقا طالبان هغه سیمه چې نیسي په ټولو سیمو کې د کیفیت له اړخه دغسې حوادث لرو چې دوی په ابتدا کې سیمې نیولو په وخت کې ولسونو سره بل ډول چلند کوي، ولکله چې سیمه کې حاکم کیږي فوق العاده زیات ولسونه ضروري حتی په شهادت رسوي او انتقام جوانه برخورد کوي دوی سره. په سپین بولدک کې دوی د څو ورځو راهیسې د شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي. د حدود ان څومره دښمن حاکم دی دقیقه او کره معلومات یې نسوی راکولی، ولې د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اساسا دا اکثریت مطلق ده دغه اشخاصو، ملکي بېګنا اشخاص دي. ځینې پکې داسې هم شته چې پخوا یې دولت کې یو ډېر عادي وظیفه درلودله، اوس په کور ناست ول ډېر وخت راهیسې، ولې دوی په انتقام جوانه شکل له ټولو څخه چې اکثریت بیا مطلق میګرام ملکی خلک له هغوی څخه انتقام اخیستی دی، هغوی وژلې دي، شهیدان کړي دي، کورونه هته لوټ شوي دي او دوی په اکثر کورونه باندې هجوم راوړی دی او همې کورونه ته لوټ کړی دی، همې دغه کسان په شهادت رسولي دي. د سپین بولدک څخه معلومات همدا دي چې هلته رواني لحاظ خلک واقعا فعالیت کې نه دي، په دښتو کې په چوکونو کې طالبان لوري شهیدان شوي ملکي وګړي پراته دي، اجساد پراته دي او دا یو ډېر بد حالت دی چې طالبان سپین بولدک حاکم کړی. هلکې په هر ولایت کې سیمه لاس لاندې کړې ده، هلته لیدل شوي دي چې دوی ملکي خلک یا له موټر ښکته کړي دي، په مرمۍ ویشتې دي، یا یې له کورونو راباسلي دي، او ډېر وخت دوی یوازې یو پلمې پر اساس غوښتي دي چې خلک په شهادت ورسوي. خو د کیفیت له اړخه دا پېښه لومړنۍ نه ده، همه د کمیت له اړخه په دې تېرو وختونو کې لومړنۍ، ځکه ده چې په دغه شمېر سره د ملکي اشخاصو په شهادت رسول دا یو ډېر ستر وحشت او انساني فاجعه ده چې طالبانو رامنځته کړې ده.
په سپین بولدک کې طالبانو دا ډول پېښې رد کړې دي، حتی د یوه ولایتي شورا د یوه وکیل دوه سامان چې کله ووژل شول وروسته یې طالبانو په فاتحي کې هم برخه واخیستله.
چې هر هغه پېښه چې طالبانو مستند طالبانو کړې ده وروسته یې کله لیدلې دي، په هغې کې د خلکو غبرګون ډېر تند وه، بیا دوی مسؤلیت ته دی اخیستی. منطقا که موږ فکر وکړو سپین بولدک دغه سیمې چې دا پېښې پکې رامنځته شوي دي، د طالب له وحشت پرته بل سال ته حاکم نه دي، هلته نه بله ډله شته، اگر ټول عمل ته د طالبانو په کنټرول کې دي او دغه پېښه چې شوې ده تاسو هغه سیمو ته لاړ شئ یا عیني شاهدانو سره خبرې وکړئ، هغوی مطلقا طالبان دي او طالبانو دا کار کړی دی. البته طالبانو سره بهرني جنګیالي هم په سپین بولدک کې ښه پریمانه دي او هم په کونړ او اکثر ولایتونو کې بهرني جنګیالي سم نیمایي دي دوی سره، اکثر یې پاکستانیان، ولې کېدای شي دا پېښې دوی اکثرا د هغوی په لاس هم وکړي، ځکه ځینې معلومات زموږ دا هم دي چې ځینې کسان چاته تللي دي، اکثر یې طالبان ول، خو ځینې په کې پاکستانیان یا بهرنیان ښکارېدل. په هر حال یعنې دا پېښه مطلقا او مستنده او د ټولو شرایطو د قرائنو او د علایمو پر اساس باندې خپله طالبانه کړي.
د سیمې خلک شکایت لري چې وایي دولتي ځواکونو بې زیات مقاومت د سیمې پرې ایښی دي، نو په یو حساب باندې دولت باندې هم د خلکو انتقاد دی.
طبعا د جنرال تاکتیک څخه بعض مسائل داسې وي چې د خلکو برداشت بل ډول وي، ولې سپین بولداک او ټول هغه سیمې چې دښمن نیولي اولویت لري افغانستان حکومت ته او افغان امنیتي ځواکونو ته، ځکه باید سرګره خلک د دغه ترانزیت له شره خلاص کړو. که تاسو تېر وخت متوجه شوي یاست، ولسمشر هم دی یو پلان ته پیغام ورکړ، او همدارنګه د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم په خپل سفر کې راته وویل چې یو پلان کار لاندې ده، او ډېر ژر به موږ په تهاجمي حالات سره هغه سیمې چې دښمن نیولي ستراتیژیکي سیمې مهمې سیمې او ټولې سیمې موږ به بېرته ژر ونیسو. دا چې سپین بولداک دیوال څنګه وشول او خارجي څنګه برلاسه شو، هغه خپل دغه لري، ولې تاسو به شاهدان اوسئ چې په کندهار په شمول په ډېرو ولایتونو کې لکه نن مو چې په هرات کې خبره د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د څوک ادارې له مرکز څخه دغه هرات څخه د عملیات رهبري کوله، او دغه چې کاروخ ولسوالۍ تصفیه شوه ونیول شو بشپړ توګه د افغان حکومت لاس ولیده، دغه حالت پیل شوی ده، دغه پلان پیل شوی ده، او انشاءالله زر به خلک دغه ترانزیت له شر څخه خلاص.
د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویاند میرویس ستانکزی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بشتا سکره وخت
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
اوسمه په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
طالبان وای وخت ځان لپاره نه خوړی، ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي. دا څرګندونې د دې ډلې د سیاسي دفتر مرستیال عبدالسلام حنفي د امریکا او اروپایي ټولنې یوناما او قطر له استازو سره پرون په یوه غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندیانو په ازادۍ او له تور نوم لړه د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو په اړه هم خبرې وشوې. که څه هم طالبانو له سیاسي لارې د شخړې په حال ټینګار کړی، خو افغان حکومت وایي که دا ډله سولې ته ژمنه وای اوربند به یې منلی وو. جزئیات په دې راپور کې.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او اوربند له غوښتنې وروسته د دې ډلې یو پلاوی د امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، برېټانیې، فرانسې، ناروې، د ناتو ملکي استازي، یوناما او د قطر استازو سره غونډه کړې. د دې آنلاین غونډې کوربتوب د ایټالیې ځانګړي استازي جیان فرانکو پیټروزیلا کړی، او پکې د افغانستان پر روان وضعیت، سولې پروسې، د طالب بندیانو په ازادۍ، له تور نوم لړه، د طالب مشرانو د نومونو په ویستو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې شوې. دې غونډې ته د طالبانو د سیاسي دفتر مرسیال عبدالسلام حنفي ویلي د سولې په اړه د دوی په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی، او دا ډله غواړي چې د افغانستان مسأله د خبرو له لارې حل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دې غونډې ته وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرسیال ویلي دا ډله د واک انحصار نه غواړي، او ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي.
اسلامی امارات دې ته ترجیح ورکوي چې د افغانستان مسله د خبرو له لارې حل شي. موږ هیڅ بهرنی اجنډا نه لرو، نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله کوو، او نه بل چا ته اجازه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دوی له نړۍ سره د بشر حقونو، تعلیم او تعامل ته ژمن دي، او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې فعاله ونډه واخلي. خو افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې نه سولې ته ژمن دي او نه هم غواړي چې د افغانستان د شخړې د حل په اړه یو سیاسي جوړجاړی وشي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال آزادی رادیو ته وویل که طالبان سولې ته ژمن وای اوربند به یې منلی، او د افغانانو له وژلو به یې لاس اخیستی وای.
طالب او د طالب حامیان ټول په دې کوشش کې دي چې د دوی امارت بیرته را وګرځي، او د افغانستان حکومت دوی ته تسلیم شي. دا په صورت باندې د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک د طالب را ګرځېدل او طالب ته تسلیمېدل نه مني.
طالبان داسې مهال سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو خبر کوي چې جمهور رئیس غني هم د اختر په ورځ وویل قطر ته له سفر وروسته ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي طالبان د سولې نیت نه لري. په ورته وخت کې یوناما هم پر روانې جګړې یو ځل بیا اندېښنه ښیي، او په کندهار کې روان وضعیت او ملکیانو ته زیان رسېدو ته په اشاره وایي. په ښارونو کې جګړه د ملکیانو لپاره زیات ګواښ پیښوي. یوناما پر دواړو لوریو غږ کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ټولې هڅې وکړي. هغه اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د قطر د لومړي وزیر له مرستیال محمد بن عبدالرحمن سره لیدنه کې د افغانستان د سولې خبرو په ګړندي کېدو او په چټک ډول یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو پر موضوعاتو خبرې کړي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې شدت او ګواښ دومره لوړ دی چې د افغانستان ګاونډیان هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان شمالي ګوندی تاجکستان د پنځشنبه په ورځ تر ټولو ستر پوځي تمرینونه وکړل چې نږدې ټول پوځ یې پکې شامل و. د تمریناتو پر مهال د دې هیواد جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره وویل. په سیمه کې د بې ثباتۍ په اړه یو ځل بیا خپلو خلکو ته ور په یادوي چې د سولې او ثبات ساتلو لپاره چمتو اوسي. خغلی رحمان په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو له امله خپل پوځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د جدید څارنې امر هم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د 2020 میلادي کال د ټوکیو اولمپیک نړیوال سیالي پیل شوې. 15 افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې هیله ښودلې چې افغان لوبغاړي به په دې لوبو کې شوبچلی شي. په دې راپور کې د اولمپیک په سیالیو کې برخوال افغان لوبغاړي تر پیشن.
د ټوکیو د اولمپیک نړیوال سیالیو په کې د 15 افغان لوبغاړو برخه اخیستنه. د افغان لوبغاړي څوک دي؟ وړاندې کومې بریاوې خپلې کړې؟ او په اولمپیکی سیالیو کې بریاو ته څومره هیله شته؟ د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي په بیلابیلو ورزشونو کې برخه اخیستونکو د 15 افغان لوبغاړي تر ډیره ځوانان دي او د بریاو هیله ډیر شته. 23 کلنه کیمیا یوسفی د دوهم ځل لپاره په دې سیالیو کې برخه اخلي. د افغان لوبغاړي چې د 2018 اولمپیکی سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده دا ځل هڅه کوي چې بریا خپل کړي. کیمیا یوسفی د اتلتیک یا لنډ واټن ازغاستي ورزش چې 100 متره کېږي خپل بخت ازمایي. نو موړي کا څوم تر دې دمه په نړیواله کچه کوم مډال نه دی ترلاسه کړی، خو په کور دننه یې د منډي وهنې په ورزش کې اتلولي ترلاسه کړی. 23 کلن شاه محمود نورزه هم د ازغاستي په سیالۍ کې برخه اخلي. د په لومړي ځل په نړیوالو سیالیو کې را څرګندېږي. نوموړی د افغانستان د اتلتیک ملي لوبډلې غړیتوب لري او له دې وړاندې په افغانستان کې د 100 متره منډې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. 23 کلن فرزاد منصوري چې د اولمپیک سیالیو د تکواندو په رشته کې مقابله کوي، درې کاله وړاندې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړې. نوموړي له دې وړاندې په کور دننه او بهر بیلابیل مډالونه ګټلي. منصوري د افغانستان په استازولۍ په بیلابیلو آسیایي سیالیو کې برخه اخیستې او درې د طلا، درې د نقره او یو د برونزو مډال یې ګټلې ده. د اولمپیک ملي کمیټې ویلي د هغه تیرو لاسته راوړنو ته په کتو ډېره هیله مند شته چې د اولمپیک په سیالیو کې د طلا مډال خپل کړي. فرزاد منصوري له افغانانو غوښتنه کړې چې د بریا لپاره دعاګانې وکړي.
اوس چې د اولمپیک سیالیو ته ټاکر شوي یو، له ټولو افغانانو غواړو چې دعاګانې راته وکړي چې په دې سترو او مهمو سیالیو کې د افغانستان لپاره بریا خپله کړم. ما د دې سیالیو لپاره درې کاله هڅه کړې او باور لرم چې د افغانستان لپاره به مډال وګټم.
فهیم انوري چې 40 کاله عمر لري بل هغه افغان لوبغاړی دی چې د اولمپیک سیالیو د لامبو وهنې په برخه کې خپل بخت ازمایي. دا لومړی ځل دی چې د لامبو وهنې یو افغان لوبغاړی د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. د بعد 100 متره فری سټایل د لامبو وهلو په سیالیو کې هڅه کوي چې مډال وګټي. نوموړي تر دې دمه په نړیواله کچه کومه د پام وړ کارنامه نه ده کړې، خو په کور دننه یې د 150 لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون ویلي چې ښاغلی انوري له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت و. دغه شان بل افغان لوبغاړی چې د نخې ویشتنې په رشته کې به د مډال د ګټلو هڅه کوي، 26 کلن مهدي یاوري دی. دی د لومړي ځل لپاره د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. دی به له 10 متره واټنه نخې ویشتنه کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې ښاغلی یاوري تر دې دمه په کومه نړیواله سیالۍ کې برخه نه ده اخیستې، خو د نخې ویشتنې د نړیوال فدراسیون ټول معیارونه یې پوره کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلېدا هیله ښودلې. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې یادو افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښې لاسته راوړنې به ولري.
په مجموع کې د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي. تقریبا یو میاشت مخکې مو د دې خاطره چې په افغانستان کې کرونا خبره شوی وه او امنیتي وضعیت ښه نه و. دوی مو مختلفو ملکونو ته راستولي وو. د منډې وهنې ورزشکاران جاپان ته راغلي وو. په جاپان کې تمرینان خپل مخ ته وړل. د کواندوکاران مو په قطر کې وو. د لامبو وهنې ورزشکار مو په کازان روسیا کې وو. او د نښې ویشتنې لوبغاړی مو په سویس کې تمرینات کول.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی وایي چې افغانستان به خپل لومړی لوبه د نخی ویشتنې په برخه کې وکړي. دا شان به د روانې جولای میاشتې په ویشتمه د سې شنبه په ورځ د تکواندو افغان لوبغاړي د خپل سیال په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د همدې میاشتې په نهه ویشتمه او دیرشمه نیټه به د لامبو وهلو سیالي ترسره شي او د اګست له لومړۍ نیټې د همدې میاشتې تر درېیمې به د منډې وهنې سیالۍ وي. افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې درې واره د تکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا او نثار احمد عبدالرحیمزی پر مټ د اولمپیک د برونزو مډالونه ګټلي. د ټوکیو اولمپیک نړیوالې سیالۍ چې ټاکل شوې وه په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وایرس د خپرېدو له امله یو کال وځنډېدې. دا سیالۍ نن د جولای په 23 پیل شوې او د اګست تر 8 دوام کوي. په دې سیالیو کې د نړۍ د 204 هیوادونو 1000 نوي لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا سیالۍ به د جاپان په 200 لوبغاړو کې ترسره شي.
د جاپان په پلازمینې ټوکیو کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ نن پیل شوې او لکه څنګه چې مو واورېدل په دې کې 15 افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. کرکټ هغه لوبه ده چې په اولمپیک کې یعنی په اولمپیک کې ځای نه دی ورکړل شوی. یو شمېر نورې لوبې هم همداسې دي چې په اولمپیک کې ځای نه لري. د کرکټ له ډګره تازه خبر دا لرو چې نن د سریلانکا او هند ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په انګلستان کې روانه ده. هند لومړی بیټنګ پیل کړی دی. په 23 اوورونو کې 128 منډې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي او دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د باران له امله دا لوبه ځنډېدلې ده. د هند کپتان ویرات کوهلی په دې لوبه کې نه لوبېږي. دوان د هند اوپنر د دې لوبې د نننۍ لوبې کپتان دی چې هغه هم آوټ شوی دی. د کرکټ له ډګره بله لوبه د زیمبابوې او بنګلادیش ترمنځ ده. دا لوبه د 16 اوورونو ده. زیمبابوې بیټنګ پیل کړی دی. په 1.4 ورونو کې تر اوسه پورې 109 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. زیمبابوې تر فشار لاندې ښکاري ځکه چې رنزونه یې ډېر نه دي او لوبغاړي هم 15 سوځېدلي دي. یو لوبغاړی هم دا اوس شیبه مخکې رضا د منډې پر مهال وسوځېده او دا لوبه روانه ده. زیمبابوې ادارې اوس 7 اوور پوره شو. 120 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلي.
تاسو ل پیغامونو
زه اسمت الله افغانم د ننګرهار ولایت څخه. موږ روزانه مالی مرستې را باندې بندې شوي دي. دا د شهیدانو کارونه دي. روزانه چې دا بند شوي دي او د ریاست چې ورشي وایي چې پیسې راکا د نظامي شهیدان په بدل کې زموږ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي. زموږ رسنۍ غږ نه اوري. رئیس جمهور ته هم دا پیغام دی چې زموږ دا غږ ورسیږي. وسلام.
نجیب الله غیاسین د کونړ ولایت نه ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم او د همدې لارې خپل قهرمان پلار غیاسین غیاث چې اعلان د افغان فوج په قطعاتو کې خپل ملي او ایماني وجبه اجرا کوي دته او ټول همسنګرو ته د غټ اختر مبارکي وایم. والسلام.
نور عبدالحادی کونړ ولایت څخه ټولو افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو خو سکنه اختر نه ورځي کې غم او سهولت پکې نه و. ډېر دولت کسانم ډېر مړه شو او زخمیانم ډېر شو او همدارنګه د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه وشو او نور د اختر مزه نه وه او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقه ټولو افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. والله نه غوښتنه کوم چې نور دا حالات الله په قدرت سره ښه کړه.
د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار ازادۍ راډیو ته دغه پیغام کړم. واشیر ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي. د مکتب کار تر بیا را د سوی دی. خالي د مکتب چت پاتې دی خو اوس تدوې میاشت کېږي چې کار یې په ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله داره چې دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي ځکه چې شاګردان اوس په رخصتۍ کې دي. خو د رخصتۍ وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونو کې زده کړې کوي. هیله مې داره چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ کړي. خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د روسي جګړو له امله د انټرنیټ او موبایل پر اسانتیاو منفي اغیزې شوي دي. موبایل په ځینو سیمو کې سم کار نه کوي او انټرنیټ هم په ځینو سیمو کې قطع قطع کیږي. مسول کسان وایي چې د جګړو پر مهال د مخابراتي شرکتونو ستنې ویجاړې شوې دي او ړنګې شوې دي. وړاندې به په دې اړه په تفصیل راپور درکړو. دا به هم واورو چې په خوست کې نن یوه فابریکه پرانستل شوه خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې خوست ته مخه کړو لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
تاجکستان وایي تیار دی چې باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان چارواکو ویلي که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات شي دوشنبه به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تور لګولی چې وسلوالو طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په وروستیو کې تر سلو زیات ملکیان وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړي چې د افغانستان د نوي سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړي وه. د دغه وزارت مرستیال ویان د طالبانو تر پرونی ادا وروسته ویلي چې دا ادا درواغ ده. په ایران کې د مظاهرو پرتمه شپه یو بل تن هم وژل سوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمیر 50 ته ورسید. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل شوې دي. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځانګړو ځواکونو پر قطعې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. او د جاپان په پلازمینه توکیو کې د المپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستې مراسم پیل شول.
مخکې تر دې چې د ړنګېدو راپور راواخلو چې جګړو مخابراتي ستنې ړنګې کړې دي، د آبادۍ یو خبر به راواخلو. په خوست کې نن د چرګانو د دانو د تولید فابریکه پرانستل شوه. پخوا به د خوست د چرګانو فارمونو ته چې شمیر یې تر 1200 زیات دی تر ډېره له پاکستانه خوراکي مواد راوړل کېدل. د دې فابریکې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل په خوست کې د چرګانو د خوراکي د تولید یوې لویې فابریکې چې په یو ساعت کې د لس ټنه دانې د تولید ظرفیت لري په فعالیت پیل وکړ، چې په نږدې راتلونکي کې به د تولید ظرفیت په یو ساعت کې 40 ټنو ته پورته شي. دا فابریکه د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې په 15 جریبه ځمکه کې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې یو تن مسؤول عبدالله باور آزادۍ راډیو ته وویل دا فابریکه به د نورو ولایتونو سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم د چرګانو د خوراکي صادرات ولري.
دغه فابریکه چې ده تر 1.5 میلیون ډالر پورې سرمایه گذاري پېښې ده. په داخل کې 130 کارګرانو ته زمینه سازی شوې ده او راتلونکي کې به د یادو کارګرانو دوه چنده زمینه سازی وشي. دا فابریکا د افغانستان سربیره بهرنیو هیوادونو ته خپل صادرات هم ولري پراتلونکي کې. او دا فابریکا به په اوس وخت کې لاستنه تولید ولري. د صادراتو په زیاتوالي سره به زموږ د تولید کچه په یو ساعت کې 60 ټنو ته ورسیږي.
د خوست د چرګانو د یوې اتحادیې مشر مراد خاورین په دې ولایت کې د دې فابریکې د فعالیت پیلېدل اړین بولي او زیاتوي چې په خوست کې 1160 د چرګانو فارمونه موجود دي، خو له دې مخکې دا خوراکه له پاکستان څخه واردېدله.
فعلا موږ په خوست کې 1160 فارمونه لرو. موږ به د ګاونډي هېواد پاکستان نه د دې خوراکه وړله. علام کې چې هغه خوراکه به کله کله په وخت هم تېره وه، ځکه چې موږ مجبور وو او په پی بوجۍ سي موږ 1000 روپۍ کریا متله. لله الحمد نه در شاري سیبو د خپل سرمایه گذاري په خوست کې په کور وچوله چې په ګنټا کې موږ تقریبا لستنه مولو بسو او په شپه ورځ کې 5000 بوجۍ وبسي. نو دا نه تنها د خوست دی پوره بلکې د افغانستان هر ولایت دی پوره ان شاء الله ورهمنه کفایت کی.
د فابریکې رئیس حاجی نادر شاه په خپلو خبرو کې د صنعتي فابریکو د جوړېدو په مخ کې مهمه ستونزه د ځمکو نشتون بولي.
دا سرمایه گذاري موږ کړو د عرب ګم پیسې ګټلې دولت هم سرمایه گذاري وکړه. که تاسو صنعتي پارک مته مې ذکر کوره شي همدغه شانته یا هچري یا د پیډمیل زبله قوت سره چې هغه رقم جوړ کړ
بخښه
او دا دوه چې مودې پر اوس پر مزکه نظر کړی شوی قوت می دوه درې پر توزیع کړل کوم مزکه روکای ان شاء الله رحمان موسر وسوزون شزا عملی دریک اقدام
بلوري ته خوشوري محمد کټوازی پانګوالو صنعتکارانو او هغه سره چې په دې ولایت کې پانګونې ترې والتیا لري د هر ډول مرستو شمنه وکړه
زه تاسو ته من در کوم چې زه په امنیتی بخش کې د قومونو سره ځوانانو سره یو سوال پوز او د فابریکې لوالو سره هر شی چې کومکم در سره لاندې صنعتي فابریکې سماور سدل ته دغه سره فالو جوړ هم د ولیش کار وکړه نو اراده کلکه موجوده ده چې موږ تاسو سره کومک وکړو
سره لیدې چې په خوست کې ډیر پانګوال په تولیدي فابریکو او کارخانو پانګونې ترې والتیا لري خو بیا هم د چارواکو د پرلپسې ژمنو سره سره هم له کلونو راهیسې د صنعتي پارک د فعالېدو په مخ کې ټولنیزې ستونزې نه دي هوارې شوي
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې پروګرامه به د افغانستان مخابراتي سیستم ترشو په افغانستان کې روسي جګړو د نورو زیانونو ترڅنګ مخابراتي خدماتونه اغیزمن کړی دي د افغانستان د مخابراتي خدماتونو د تنظیم اداره یا اوتراوي یواز د سش کال په لمړیو درو میاشتو کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله یو 50 مخابراتي ستنې یا یو برخه ویجاړ شوې دي یا په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي نور تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې سګنې اختر هم د کورونا وایروس جګړو او تاوتریخوالي تر سیوري لاندې منځل کیږي د دغه هیواد عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او په تلیفون اختر مبارکۍ وکړي دا په داسې حال کې ده چې وروستیو جګړو او تاوتریخوالي د نورو زیانونو تر څنګ د دغه هیواد مخابراتي خدمتونه هم اغیزمن کړي دي خلک وایي له امله یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي د کندز ښار اوسیدونکی حضرت ګل
الله ورو دغه جنگونه سه شروع سوی دی د شبکې مخابراتي ورته خراب سوی دی نه انټرنیټ کار کوي نه شبکې کار کوي مخابراتي شبکې له سیاو ساتي او څلور ساته پنځه ساته بیا کار نه کوي
د ورزګان ولایت اوسیدونکو غازی الله ظهیر وای دوی غواړي چې د کورونا وایروس نه د خوندیتوب لامل په ټلیفون یو بل ته اختر مبارکي ورکړي خو په خبره شبکې روغ نه دي
اخترم دی او یالت کرونا وایرس هم زور کړی دی او دل شبکیم باندې دی بچ دی شبکی لکه پوسټ بار د تلیفون د لارې علی ودی وبلت مبارکي سروار کی په یاد کرونا باندې دی ونیسی مرض بمبار سره ده
د افغانستان د امنیت وزارت مخکې له اختر خبرداري ورکړی و چې که خلک په اختر کې یو بل کړه تګ راتګ وکړي د کرونا وایروس پیښه به بیا په دغه هیواد کې ډیر شي دغه وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي و چې په تلیفون اختر مبارکي وکړي خدا سرکاری چې په دغه هیواد کې جګړو او تاوتریخوالي دا چاره هم ستونزمنه کړې ده د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وای یوازې د سک کال په لومړی مالی روبه کې د جګړو او تاوتریخوالي لامل یو 50 مخابراتي ټاورونه قسمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي د دغه ادارې ویان سعید شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ټاورونو په جوړولو میلیونونه ډالر لګښت راځي
یو ټاور باندې د 3000 نتر یو نیم 3000 ډالر پورې مصرف راځي نو دا میلیونونه ډالر تاوان دی چې مخابراتي سکتور ته
د ښاغلی شینواری په خبره تیر کال بیا په نام نسیمو کې 300 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا بشپړ ډول ویجاړ شوی و افغان حکومت طالبان د عامه خدماتو او تاسیساتو په زیان منولو او ویجاړولو تورنوي خو طالبان ویلي چې خوندیتوب ته ژمن دي د دغلل وایان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل د سلام پونم د مخابراتي شرکت ستنی او مرکزونه چې د په خبره په دولتي پوسټو او قرارګاو کې د نن نه جوړ شوی ممکن د نخته پر محل زیانمن شوی وي هغه ادعا چې اترای ردوي
آزادی او اوریدونکی د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې لاره چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ اوریدونکو دا چې په دې اونۍ کې تازه لوی اختر تیر شو ګنشمیر مینوالو راته
د دغه اختر د مبارکۍ پیغامونه را لېږلې دي. دا چې پیغامونه ډیر دي موږ ټول نشو خپرولی ځکه چې اختر هم تیر شوی، خو د بیلګې په توګه ځینې پیغامونه خپرو په دې هیله چې هغه اورېدونکي خفه نشي چې موږ ته یې د اختر مبارکۍ پیغامونه پرېښي خو ورته خپرېږي نه. راځئ چې لومړی همدغه د اختر لنډ پیغامونه واورو.
الو، السلام علیکم. بیا هم د تیر په څیر غلام رحیم اکبر لوا صاحب حیات خیر سړي اوسېدونکی یم. اول وطنوالو ته بته د عید مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې عید سوله او فضوات سره تیر شي. زما وطنوالو ته دا وعده چې تاسې باید دوی ته راپورته کړئ، خلکو یا که دولت ته غیر دولت ته وغسې که دولت نشي کولی ټولو ورانونو ته خلافه نه درېږي دا سوله خان هاره راسي په وطن کې.
لا سلام صاحب، زاجي راځي کارکونکو مشرتابت د غټ اختر پر صدر مناسبت مبارکي وایم. الله جل جلاله یو کې دا اختر مسلمان خوشاله په برخه کې اله منج نو دې سرندار دې مور دې خور او دې ورور په سر کې وښه ونه وینم. هر ورځ د اختر په ډیر درنه ساس په خو یې ورور میرویس اخلاقي خدمت ولایت او سلام احترام.
د لوی اختر د مبارکۍ په اړه زموږ د اوریدونکو پیغامونه وو. په دې هیله چې تاسو هم د اختر په خوښۍ سره تیر کړی وي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام
اوري اوریدونکو په همدې حال کې د اختر ترڅنګ غنو مینوالو دازل راته د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه پیغامونه پریخي. په دې پیغامونو کې تر ډیره دوی د خپل سیمو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. راځئ چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد هاشم د کندهار ولایت ارغسانون سوری سره د اختر پیغام ختموم. زما او ټول ملت او ټول شکیل پاو چې کوم په جنگ کې دي دا پیغام دی چې دی نو د جنگ څخه خلاص واسي ځکه زموږ شته وطن کړه د لوی وطن دی او د لوی دري وطن دی. په دې سره تاسو په خپل دی روان کې وګورئ نور څه دی څه دی نو ما خله د دوه قوم صدا ده چې بس نور جنگ بس کی او د خپل کوم دی اهتمام ته پکې تو سره بس دې څه 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 یو ګټه واخی خپل شخصي ګټکیسي او خپل الهي قانون ته مخ کی او خپل انساني قانون ته مخ کی نور وطنان تاسو وخت نه سم تاسو ته مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مروت ورو ولایت مالک د وای بزنه کلمې چې د دې تاسو وځه خراب دي چې دوی وځم خراب ده. یا ته ما
السلام علیکم. زه د مند ولایت څخه خبر کوم د تماجی راغلی چې د مند ولایت کې چې جنگ دي چې زیات دی دا زما پیغام دی. نو ټول چارواکي د دې چې د خپل هم د دولت او اکثر سربازانو دا غلط کار کوي چې په جنگ کې خپل نوم یې په کومه بنګه قوت دا چې تاسو ته لاته چې یو سره کوم چې د دولت سره چې دږي کوي هر سره چې سره دږي باندې بیا غلط تمه کړل دي نه مرمه لري نه وبل لري چې نه لري نو په چې چې موږ سره موږ سره چې دا غوښمه لري چې په ورو ورو ته کور ودانې کور ودان څه تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانا اطلاع پزی د هلمند ولایت د کلابوس د سیمه تاسو د ټلیفون پکر شکیم. د کلابوس د سیمه اوسیدونکي اوس ډیر پتنګ دی ډیر په تپوز راغلي دي. هغه دا چې لارې پر بند دي سبزیجاتو انګورو ټول شان رسیدلي دي. هغه لارې پر بند دي د دولت او طالبان څخه مدغه هیله او خواهش دي ترڅو هغه لارې تخلاص شي.
السلام علیکم. زه سراج راز نورستان ولایت کوم د نورستان څخه پیغام درنیږي. زه نه شکیږي چې نورستان ولایت کوم د نورستان بازنه تاسو ولاره باندې او خو د بد حالت کې دي. خورا کې مواد نه پیدا کیږي او مریضان حد نه جا شو دي او کوم طرف ته وړل هیڅ امکان نشته. ملک او دولت هم د ګوډیش کې باندې وټ وسلو وزارونه کوي او باید دولت عوام خلق باندھی رف مکڑی طالبان سر جنگ دے طالبان سر جنگ مکڑی دا عوام باندھی بولے گا گزارنا کئی.
السلام علیکم. جمعہ خان امدار کے امدال احمان ولایت علی شنگ والسالین قص زامت در کومہ کم جنگ چی دلتا روان در لحمان پر پینجو والسالی دلتا سکو دو که دلتا خارجی لکه غور خلق راغلی و دو ازبکستان دا چیچین یا او پاکستانی پنجابیان دی او ازبکستان دل تا ټول خارجي دنګيالي دي دغه جنگ کوم روان شو دی دغه د پاکستان د ایسه دا د جنگ جنگ د اسلام جنگ نه دا د پاکستان اسلام آباد جنگ دا او دغه مرکزی حکومت کده سه مثال چپا دي شو اسکت احترام نه کی چې دا یو په ټلیفون باندې پوسټ یو خوشی کیږي سنگری دله دله ځلته لږ دوله سنگری دله طالبان دي چې دې دا چې اوس کوم خوشی دی نه خوشی کوي نو بس موږ تاسو وژنو دغه دغه سنگری ته خدای هدایت ورکړي چې سنگری خلکو په پوسټ دله نه دولت پوسټ څنګه نور دغه مرکزی حکومت د پوسټ وی کې کده سه فکر کوي چې نن کابل ولسوالۍ څخه دې سبا ولایت به دا خطر ده دغه مرکزی حکومت نه وزارت داخلي وزارت دفاع ریاست امنیت ملنه غواړم چې دغه ټول پنځه دېرش ولایتو کې سره سره افغانستان کې بیرته د طالبانو په وړاندې عملیات شروع شي چې عملیات شروع نه کړو زم یو من حیث او سرباز دغه شاید ټول د سربازانو روحیه هغه شوې د دولت نه امید شي چې عملیات شروع نه کړو شاید چې عسکران ودا وجبه پریږدي چې عملیات شروع شي نو بیرته به سربازان خپل وظیفه ته ادامه ورکړي خپل به فکر وکړي چې دغه وطن شاته بیر د پرمختګ کوي کده چې ولسوالۍ څخه ته کې پوسټ څخه ته کې ولګل نمبر 1 نمبر 2 لشن کې څه څه کوڅه هم د دولت شاو ولسوالۍ زور پرځه مرکزی حکومت نه غواړي چې لشن په لشن په ولسوالۍ او دولت شاو ولسوالۍ کې عمل شروع کړي کمل شروع نه کړي موږ د دې دولت نه نو امید کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
زه حاجی شیر حسن د کونه ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه نزاده راځو کار کوم کولی زم ځخه السلام علیکم زمن افغانان ورونو تاسو ټول مسلمانان نن دا وختونه چې موږ نه الله ناراضه دي او الله ته سجدا شي او دعاګانې وواړي چې الله پاک زموږ قوتن کې دا اور مړ شي او دا جنګونه ختم شي او موږ نه داسې الله پاک ناراضه شوی دی جان خو زه طالب حکومت جوړ کړو دا د اسمانه اوبه رامانی چا باندې کړلي خدای را ناراضه دی او ټول الله ته سجدا شي
بمبار سره یا کوم نور درندو وصلو سره مخامخ نشوي چې ورته بیا شکایت و نه کوي چې ملکی خالق مړ دي چې کوم بازور کې یا طالبان یا په ولسوالۍ کې وي باید دا کو نه توسي لري جدا و وسیږي دا چې نوې خلې نه خاصه چې کوم مشکل درته جوړ شي ورته بیا چې ویوي چې را مونږ یا زخمیون یا شهیدون یا خیو یا بادیو دا په ټول افغانانو باندې دا غاکو چې د طالبانو کوم ولسوالۍ نیولې دي کوم نسی چې دا چې خلې نه خاصه یا کوم یو لسوالی ته څوک لور نشي کوم مشکل سره مخ مخ نشي دا نه د اوسه نه خبر
سلام الله علیکم له وفایم د ننګرهار ولایت نه دا کوم لسوالی د پاکستانانو له خوا نه زیات وخت کې د تهدیدونو لاندې دا د پاکستان په او د عمر شهر اخري دي د طالبانو په نامه باندې او څنګه او د کلیک کې نو خلک یې ډیرو مشکلات سره مخ کړی دي تو خلک د مشکلات سره الله تو غریوان دي په کورو کې مریضان دي خلک د اقتصادي غربت سره مخ دي وځد ډېر خراب دی نو زموږ د مرکزی دولت نه پکړه کې غوښتنه ده چې باید دا چینو له سوالې د مامند او پیخي په خپل خیر سمه چې آمدت شي چې دا خلک ډېر په لږه لاله شي او خلک خپل ژوند ته د دوام ورکړي نو زموږ په پکړه کې د دې غوښتنه ده او د ټول وطنوالو نه چې باید سرکار ته د دولت څخه زیات او په ډېر د نګراحت ځوانانو نه چې باید د دې په ځواب باندې مبارزه وکړي او ټول یو ملي فاصون ته ځان وحسي او مدد شي لخره او سلام احترام
السلام علیکم زه د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه په تماس کې یم زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده موږ د دولت څخه دا فاحش لرو چې موږ ولسوالۍ ته یو څه توجه وکړي او د دې خوار ولسره همکاري وکړي والسلام
سلام علیکم زه فاجا د غزنی څخه خبر کوم ورور دا و تقریبا د ادوس دی لشي کیږي په غزنی کې جنگ روان ده چې پر راډیو کې واځي جنگ نه څه بغنه څه و خپل قوت ودا کا کوي و چې وړي شهريان وای ولکم دا ما خام ورو خلل دي غزنی وای ما خام وړي شهريان پس وای جنگونه نه څه بغنه څه خدای په دې باندې حکومت وای کشبانی دا کا طالبان کې غي سوره سره کوي دا سره وکي په خدای وز قوت آزاد یو ورور دی وزانه کوي دا وکي خپل قوت نه څه کوي چې وړي نه څه خلل دي دا غزنی د حکومت ته طالبان دا خوایي چې دا جنگ ودرې یا د خپل مبارک شپې د څوک وخت راځي چې کوی خو نه ته سم یا خو یو خدای په دې ځما د جګړو وته وي و سلام
سلام علیکم زه ګل بچا د خوښ ولایت نه تاسو سره د ټلیفون په کار خایم
طالبان اعلان وکړي چې موږ دا ولسوالي ونیو. دا پښتنه چاته نه ونه کړل چې تاسو ولسوالي ونیو، ولا ولسوالي کې کوم کلینیک ته جوړ او جوړ مکړو، یا کوم سرات نه جوړ کو، یا خلکو ته کوم چا مشکل حل کړ، بغیر د رنگولو نه، بغیر د مشکل نه تل هیڅ ګټه نه لري. تاسو خیر نه کمباله په ولسوالي کې وچې دي په نو شین چې وته یې خېل چې ولسوالي نیونه ولا یو چې مخکې دولت حکومت کړی دی تاسو ګوګل کړی دی کده وسی ونی ولا خلکو ته کو څو د دې بو سره یو بس خال برغوري انده تر دا په غوا په جوړه کړی دی دې دا ولسوالي ونی ولا دا خلکو نه ما باور کوي ما یې کې دای دغه دغه نه وروړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاو سین د کندهار ولایت خبر زده کوم. نزادی راتلونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای. کندهار شاه یوه دې سوالی ګور کڅوړه دې په دې سوالی کې عوام خلکو ته تلفات ورسې دې ځانن و سمه خاطر د بابا صاحب نږدې شهر ته نږدې و سوالی دې جوړ باندې ار دې لو خبر مې چې سلام سره خې دې کړه و دې شهر کار عوام خلکو دا عوام خلکو مشکل دې دا عوام دې چې سبا عوام خلکو دې ته بده سوال دال زو سرور دوری په دغه علاقه کوم بردا چونی د کوم جنگونه او ټکان او ورور دا کړي دي ماشومان دي ورور دا کښنیال کان سنځري زنانې دوتب شي لوت سر ازغلی نو دا زادي راګو کارکون کته از ما خبر شي ټول ته ورسي چې دا د حکومت د دولت سماز دا غښتنه ده چې اول خدای جنگ چې وکی وسال کې پوری سوادي کې دي سره وکی خدای ولار ده چې ام به د شهر داخل کې صدیر نږدې سپور سره نو باید چې دی یو خبره سول سره وکي یو خبره سره وکي جنگ باندې کې ټاک باندې کې وینا باندې کې دا خو چې دا ډبره وګرځي په انسان لګیږي یعنی په ځکه نه لګیږي. نو زما ټول پیغام مسلمانانو ورونو ته دا پیغام دی چې جنگ باندې کې یا د خبرو د لارې کار واخی او سو ورځې دی ور باندې کې سوري په ځر نه دی چې د کار د خبرو واخی کاغه نه یې وزه چې دا حکومت حالاته ګورم دا حکومت د ولسوالۍ ګردو سوونی بللې مسار ګورې په ولایتو باندې جنگونه دی په راي په هر دروازه باندې جنگ ده. نو ما دولت دا پیغام ده چې بالا دي خوري سلای وو تکشیز دي او ته سره یو بلاس دي سي دا یو شکل دوه شکل شل کال دا دي ګوره و جنگ در امریکا و سره او ناتو سره او سره و جنگ در افغانستان کې خونی و غټي پدنی دی نیولې نو چې هغه سره بلاړې یا تایری او سره بلاړې او ایز واکونه یې بلاړ نو اوس دې په دې سر باندې ونیسي چې بیا دا ورڅوارې سره ونیږي خالي ولایت نه پاتې په دې سر باندې ونیسي. نو دا پیغام د ازادي راډیو کارکونکو ته ټول ته دا پیغام د زما وروره بالا خو په ما فرق نه څه د حکومت او د تاریخ پر کومه څه چې دا غاړې دغه چم وکړي یا دغه خوا وکړي یا دغه خوا وکړي خالي دا پیغام دې چې عوام خلک ډیر خوښو ډیر در به درسول یو ځای دی له خوا پرناده دا غفلت الله تعالی را لازم کړی دی په افغانستان باندې په تور دولتو کې په ټول مملکت کې چې بیر خو موږ په خود کې خپل افغانان ورون سره مشکې دی وروره یا هغه وزن یا هغه وزن دا زادې را ډاکټر کارکونکو ته دا وروره چې دا ما خبره پورته کې از ما خبره واوریدل چې څنګه باندې او په ما باندې چې خبرو یو کار واخې. الو
السلام علیکم نظام جن اکرانی شلمن ولایت تنا دلی د ولسوالۍ خطاس دا پیغام پیښدم. ما د لوړ په چارو خدا اوښتنه چې دا کوم اسکر چې د واشر د ولسوالۍ خره شوا سو د شورا او میدان ته هغه وس د شورا او د میدان او د ګریشتر ما بین د ځای تر دامبر باندې چې درې پښتې جوړ کړې دي. نو کله چې تر دامبر باندې د دامبر باندې ملکی خلک دور وست را اوړې دې چکان باندې کې او کښه در سره یې هغه د راګرځي. نو زما د هلمند ولایت د ولایتي شورا د وکیل څخه د کریم اتم څخه دا غوښتنه ده چې د دې پوښتنه وکړي چې دا خلک کولې شي د راګرځي او د اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې دوی ولې د اشرف غني راګرځي نور مو وخت نه نیسم د نوښ پیغام نشر کړي په جدي توګه د دې غوښتنه دغه وسیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه درویش وسلی هلمند ولایت پاریس کیم و هلمند یانه ولسمشر تاسو دا غواړو چې هلمند ولایت ته کاملانه وکړي کنه وکړي زموږ هلمند ته کوم سره مخامخ یې نو موږ غاندي ولسمشر تاسو ورته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نو هلمند ولایت زموږ پیغام دا غوي چې په هلمند په ولایت کې د وکړند کده ملي اردو ډیر غټ مجهز و او ډیر پښو دغه باندې تسلیم شول او طالبان ته نو یو د هلمند ولایت څخه په یو لس کیلومتري کې وو یا په اتو کیلومتري کې وو. یو په دغه شهر کندک بل پر مکتب کې وو د شرایط
دواړه پرون تسلیم شول ډېره غټه قوه ورسره وه ډېره غټې کمارات ورسره وه نو دا تسلیم شو په دې باندې نه خبر وزیر دفاع او دا نور خاصیا چې که خبر نه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زه رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته په خپل وار سره نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د بازار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام جوړوم. هغه کسانان چې وایي چې طالبانو د ښځو حقوق او د ازادۍ حقوق تر پښو لاندې کړي دي دا خبره ناسمه ده، ځکه زموږ په سیمه کې د نجونو مکتبونه هم شته. دلته هر څه شته، دلته نه دي چې یوازې د نجونو مکتبونه یا ښځو ته د کار زمینه برابره ده. دا د خلکو اوازیه زره ده ومه، ځکه زموږ په منطقه کې مکتبونه شته چې څوک ویډیوګانې غواړي زه به ورته ورواستوم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د امنیتی وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ ورته دومره ویلی شو چې دوی د خپلو سیمو د امنیت په اړه اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې طالبان وایي شاوخوا 190 ولسوالۍ نیولې دي. افغان حکومت د دغه شمیر ولسوالیو د سقوط خبر تایید یا ردی نه، خو دومره وایي چې دوی د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره پلانونه لري. افغان ولسمشر د تیر اختر په پیغام کې هم وویل چې دوی یو لویه برنامه تر لاس لاندې لري او هدف یې دا دی چې دغه سیمې چې اوس طالبانو ته په لاس ورغلي دا سیمې بیرته خوندي کړي، امنیت پکې ښه کړي، او دوی هڅه کوي چې د تاروزی یا یرغلیزو عملیاتو له لارې دا سیمې بیرته له طالبانو څخه ترلاسه کړي. له دې سره زموږ د دې اونۍ د خبرونه هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې له ما سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شور ڈکستا بند دے ہائستا بند دےتا پنا ماش پچپا ال چپا دا زما بند دو رسے تختم چلا شور ڈکستا بند دے ہائستا بند دےتا پنا ماش پچپا ال چپا دا زما بند د